مازیګر څلور بجې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې ساعت خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیز بحث لرو. خو لومړی خبرونه واوري. ملګرو ملتونو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نن په یو بیان کې پر طالبانو غږ وکړ چې د ښځو له حقونو او بنسټیزو ازادیو د سرغړونو سیستماتیک بهیر ودروي. طالبانو مخکې ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د افغانستان د پرمختګ غوښتونکو غورځنګ په ګډون د ښځو د حقونو مدافع ډلو هم نن د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د غورځنګ په یو بیان کې ویل چې افغان میرمنې تر ټولو تورو شرایطو کې ژوند کوي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. نن د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل په دې درې ورځني کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمره 15 میلیونو 300 زره ماشومان واکسین شي.
د قومي مخاورو علماي کرامو او د کورنۍ له مشرانو څخه مغوښتنه هم ده چې په سیمه کې زموږ له واکسیناتورانو سره مرستندوی وسیږي تر څو موږ وکولای شو د پولیو د واکسین په ښه تطبیق سره د پولیو ناروغۍ څخه مخنیوي وکړو.
په تیره لړم میاشت کې هم د هیواد په 14 ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی و. د روغتیا نړیوال سازمان په وروستیو کې ویل چې سکل په افغانستان کې د پولیو درویشت مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په بلخ ولایت کې په نشو د روغ د ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره د یو 50 بستریز مرکز د پرانیستو خبر ورکوي. د دې بنسټ د افغانستان څنګه پرون پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د WHO سیمه ییز مشر حنان بلخی افغانستان ته د سفر پر مهال د مرکز پرانیست. WHO وایي چې په روانو لسو میاشتو کې به په نشو روغ دي 640 ښځې او 140 ماشومان په دې مرکز کې تداوي شي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په چنګاښت میاشت کې ویلي و چې په ټول افغانستان کې په نشو څه باندې 115,000 روږدي کسان راټول کړل شوي او تداوي شوي دي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون لبنان ته د سفر پر مهال د اسرایلو او حزب الله ډلې ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. امریکا حزب الله یو تروریستي ډله بولي خو اروپای ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده. ایران پلوي حزب الله چې د لبنان جنوبي سیمه اداره کوي په پارلمان کې څو څوکۍ هم لري. بورل دا غوښتنه داسې مهال کوي چې حزب الله پر اسرائیلو د تازه حملو پړه منلې ده. اسرائیلو ویلي چې حزب الله پرون پر اسرائیلو 160 توغندي وویشتل. د ځینو د توغندیو مخه نیول شوې خو ځینې د اسرائیلو په مرکزي برخو کې د کورونو د ویجاړېدو سبب شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت تېره شنبه ویلي و چې د لبنان پر پلازمینه بیروت او نورو سیمو د اسرائیلو په حملو کې 40 کسان وژل شوي دي. د ایران د لوی مذهبي مشر جک پوری سلاکار علي لاریجانی ویلي چې ایران اسرائیلو ته د ځواب ویلو لپاره په چمتووالي بوخت دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې لاریجانی دا خبره په هغه مرکه کې کړې چې د ایران تسنیم خبری آژانس پرون خبره کړه. د اسرائیلو جنگي جټ الوتکو د اکتوبر په 14 د ایران پر ځینو اهدافو یو لړ بمباري وکړې. د بمباري څو نیمه وروسته له هغه وشوې چې ایران پر اسرائیلو شاوخوا 200 توغندي وویشتل. ایران ویلی چې د حمله د لبنان د حزب الله او د فلسطیني حماس ډلې د مشرانو د وشنې په جواب کې کړي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډله د پاکستان پر وړاندې پایلوبې ته چمتو ده. دواړه لوبډلې به سبا د درې اړخیزه لوبو په پایلوبه کې سره مخامخ شي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
د لوبډلې پرفارمنس تک وګورو په تیرو سیالیو کې ماشاءالله په بیټنګ کې په بالینګ کې په ټولو برخو کې ځلیدلې ده او زموږ هیله هم ده.
افغان 19 کلنو متحده عربی اماراتو ته پرون ماته ورکړه. د درې اړخیز سیالۍ د آسیا د 19 کلنو جام ته د چمتووالي په مخه پیل شوې دي. د دې جام سیالۍ د شنبه په ورځ په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې نن له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په دې اړه یو راپور لرو. په کورمه کې د پاکستان د دولت په منځګړتوب اوربند شوی او د عمران خان پلویان د لوی لاریون لپاره د اسلام آباد پر لور روان شوي. په نورو موضوعاتو کې په خوست کې طالبانو پر هغو کتابونو بندیز لګولی چې ځوانانو به له خلکو راټولول او د مطالعې مینهوالو ته به یې ورکول.
کسان هم تهدید کړي او څو ځلې دعوت کړي دي چې دوی له دغسې کتابونو څخه بالکل هم بندیز لګولی دی.
افغان ورزشکار فرهاد ساتی ازادي راډیو ته د خپلو راتلونکو هیلو په اړه خبرې کړې.
دشنبه پورز زما سیالی وی په دنمارک کې او د 200 څخه زیات ورزشکارانو په منځ کې می د سرو زرو میډال وګاټه.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقه بس کې به د طالبانو له حکومت سره د چین د دولت د اړیکو موضوع وڅېړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته ملګری ملتونه وای په افغانستان کې لا هم له ښځو سره په لوړه کچه تاوتریخوالی دوام لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او د دې سازمان د ښځو څانګې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین په اړه په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د روان تبعیض له کبله په ټولو برخو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي چې افغان نجونې او ښځې د طالبانو د حکومت لخوا له سیستماتیک تبعیض او د ناوړه چلند تر ټولو جدي ډولونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
نن د نوومبر 25مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ملګري ملتونه او د بخښنې نړیوال سازمان وایي اوس مهال په افغانستان کې ښځې او نجونې له جدي جنسیتي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین په اړه نن دوشنبه د نوومبر په 25مه په یوه ګډه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان لا هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالی لا پسې زیات شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د جنسیتي مساواتو جوړښت له منځه تللو سره د هغو ښځو لپاره چې تاوتریخوالی تجربه کړی هر رخیص او باکیفیت خدماتو ته لاسرسی په ژوره توګه اغیزمن شوی دی او په داسې حال کې چې په ټکو یې د خدماتو ته اړتیا لا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د ټولو هغو کړنو مخه دې ونیسي چې د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو او سیستماتیک تبعیض لامل ګرځېدلی دي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپله ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین کې د نړیوالو پر ګډون ټینګار کړی او ویلي دي چې افغان ښځې او نجونې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې او غږ اوچتوونکې د طالبانو د حکومت له لوري له سیستماتیک تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. د سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې په دې اړه حساب ورکولو ته اړ وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان مترزو ښځو او د ښځو د حقونو فعالینو رسنیو ته په استولو بیانونو کې په افغانستان کې په تیرو درې نیمو کلونو کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د بیلابیلو بندیزونو بندي کولو شکنجو په کم عمرونو کې د نجونو ودولو لکار او زده کړو راګرځولو خبره کړې او ویلي دي چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي خورا ناوړه ډولونو څرګند ثبوتونه دي. په ورته وخت کې د کابل ښار اوسیدونکو او د ښځو د حقونو یوې فعالې لیمې اميري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوسنۍ حکومت کې لوی تاوتریخوال سره چې مخامخ دي د حکومت له طرفه دي او په متاسفانه چې په دې اړخ کې نه نورو دولتو ته توجه کړی ده او نو حکومت ته توجه کوي او ان تر اوسه په دې اړه باندې څه شی شوی دي چې دغه تاوتریخوال چې په افغانستان کې د افغانستان پر ښځو باندې روان ده د دې مخنیوي وشي دوی نه هیله کېدل د دوی نه امیده کېدل د نړیوالو څخه او همدغسې د سازمانونو څخه دي.
د افغان ښځو او د بشري حقونو یو بل فعال رقیه سایي چې په افغانستان کې د مترزو ښځو دی ویډلې مشري هم کوي او ای افغان ښځې د نړۍ تر ټولو نورو هیوادونو په پرتله په بدترین وضعیت کې دي او اوس یې د ملاتړ لپاره مهم فرصت دی. اغلی سایي ازادي راډیو ته وویل
په یاد وضعیت زنان افغانستان
رسیدگی صورت بگیره.
باید دی افغان خزو وضعیت تر رسیدنه وشی و نړیواله ټولنې په ځانګړي توګه ملګری ملتونه په دې اړه جدي پام وکړي، ځکه افغان خزو د طالبانو په واکمنۍ کې نه یوازې له سیاسي، ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي برخو په سیستماتیکه توګه لرې شوي، بلکې له بیکاری او بد اقتصادي وضعیت او بې وزلۍ سره هم مخ دي. دغه راز په ټولنه کور کې او د طالبانو لخوا هم له بېلابېلو زور زیاتیو سره مخدی.
دا په داسې حال کې ده چې نن د نوومبر 25مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 1999 کال د اکتوبر په 18مه نیټه دغه ورځ تصویب کړه. د دې ورځې هدف په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې لپاره هر چا ته د هغوی هوډ ور په ګوته کول ښودل سوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خیبر پښتونخوا ایالت په کورما سیمه کې فرقه یي شخړې د پاکستان د دولت په منځګړتوب تیر شپه په ورځني اوربند سره پای ته ورسېده. د منځګړي پلاوی یو غړي بیګا خبري رویټرز خبري اژانس ته ویل چې هغه وکړای شوې څو ورځې شخړې چې پترس کې له دواړو خواو آتش پېته تنو وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول پایته ورسوي. بلخو د پاکستان د پخواني صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند د بندیوان مشر عمران خان پلویانو د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړی دی. د دې موضوعاتو په اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې کتونکی داود خټک د شیبه په استودیو کې راسره دی. خټک صاحب، خبرونه ته خره غزاست. لومړی د کورمې د شخړو په باب راته وایي چې څنګه پای ته ورسېده.
مننه تکل صاحب. او تاسو د رایټر خبر ورک چې رایټر خبري اژانس ویلي چې دا پای ته رسیدلی، او ما هم دا واورید، خو له هغې وروسته ما خپل خبریال سره تماس ونیو او هغه سره مې خبرې وکړې او ما ته د مشال رادیو خبریال وویل چې دا پای ته ندی رسیدلی، جنگ روان دی، خلک په کلان دی. کور مې ته مونږ راشو نو په بګن او الیزو کې سنیان او شیاګان اوس هم په مورچو کې ناست دي یو بل پسې. دغه سي که مونږ بری کور مې ته لاړ شو نو په پیوار او تریمنګل کې الته کې شیاګان او سنیان، تریمنګل هغه سیمه ده چې دا د افغانستان خود سره بیا اخوا پوله لري، د پاړه چنار نه چور واوړي، الته کې ناستي د شپې ډزې غلی شي، د شپې ډزې ادریږي، د ورځې ډزې بیا شروع شي. په سیمه کې حالات سخت خراب دي او هغه کشیدګي یا تناو چې کوم دی هغه اوس هم موجود دی. خبرابر
د موټرو تګ راتګ، د خلکو تګ راتګ شته او
هغه هم د خلکو تګ راتګ هم نشته، د موټرو تګ راتګ هم نشته، او سکلی او زایونه داسې دي چې هلته د خوراکي شیانو کمی هم دی او ورسره د دوایانو کمی هم هلته کېشته دي.
خبرې شوي
خبرې د صوبایي حکومت اوس مالګه شی به مخکي د یو خبريال سره خبري کولی په پیښور کې اغه وی چې صوبایي حکومت یو وفد لیګل دي، خو وفد تر اوسه پورې په دې باندې نه دی توانېدلې چې په مکمل تور باندې دا ډزبندي وکړي هلته او خلک د غرونو نه راکوس کی.
د تلفاتو شمیر کې خو زیاتوالی
تلفات دومره دي چې په ګوره دا دوه قسمه تلفات دي. اول قسم هغه دي چې په اول ورځ باندې چې په موټرو په کاروان باندې کم برید وشو په لاندې کورمه کې، نو په هغه کې د تلفاتو شمیر تر اوسه پورې شپږ سلویښت دی. څه کسان دا یادوي چې دا 50 دی، یعنی سلور فرق پکې راځي، خو د شپږ سلویښت او د 50 ترمنځ. بیا د هغې نه پس د دې دواړو ترمنځ جنگ شروع شو په یو بل باندې، نو په دغه جنگ کې چې کم د تلفاتو شمیر دی هغه شپږ دیرش دی.
ډیر زیاته مننه. د کورمې د تحولاتو په اړه د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې بیا هم نور جزئیات تاسو ته وړاندې کوو قدرمنو اوریدونکو. خو اوس چې خټک صاحب راسره دی، یو بل موضوع چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم د عمران خان د پلویانو د اسلام آباد پر لور د لاریون خبره ده، دا هم ورسره څېړم. دا لاریون پیل شوی له پښتونخوانه مخصوصا او له پنجاب نه هم کسان رسیدلی دي اسلام آباد ته.
دا سیده چې دا خو د نومبر په 14 باندې عمران خان ویلیو ټول خپل یانو د ټول ملک ندیره ورسیو اسلام آباد ته راشي. خو زیاتره خلک چې کوم روان دي د پنجاب نه ډیر کم خلک را روان دي، هلته پولیسو لارې هم نیولې دي، خو زیاتره خلک چې روان دي هغه د پښتونخوا نه را روان دي، او د پښتونخوا نه دی بیګا تر بیګا شپې پورې دي، ټوله شپه مزل کړی دی، بیا نه وخت پر ورو روانو، نه وخت دی هلته شپه تیره کړی. اوس دلته یو علاقه ده کوم اوریدونکي چې ستاسو دی برهان انټرچینج وته وای، په موټر وی باندې دا برهان انټرچینج د اسلام آباد نه لږ را بهر راځي او د کټی پهاړی وای، په دغه ځای باندې اوس خلک رسیدلی دي. دا د اسلام آباد نه شاوخوا یو لست 45 کیلومتر پورې دغه علاقہ پراته ده، او دلته د پولیسو سره اوس اخوډه به هم شوه دی، پولیسو په دې باندې اوخ کې بیون کې ګیس او کارو،
او لارې ټولې بندې دي، اسلام آباد
لارې ټولې بندې دي، په موټر وی باندې کنټینرې ولاړې شوې دي. خو چونکې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر هم د دې سر روان دی، او په هغه کې دې سره مشینری هم ده، نو کله چې دې ته په لار کې کنټینر مخې ته راځي نو د دې سره هیوی مشینری ده لکه بلډوزر دي او شاول دي، نو په هغه باندې دا کنټینر دي لري کوي او په مخ کې باندې روان دي. او اسلام آباد بالکل تړل شوی دی، هغه کې دننه ټول سړکونه کنټینر هر څه شی بندي.
ډیره زیاته مننه داوود خټک، قدر منوریدونکو د ازادي راډیو د مشال څنګه کتونکو داوود خټک چې د پاکستان د وروستیو تحولاتو په اړه چې یو په کورما ایجنسی کې د شخړو مسله وه، او بل د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو لاریونو په دې موضوعاتو جزئیات راکول. په نړیوالو مسایلو کې د واشنگتن لپاره د اسرائیلو سفیر ویلي دي چې د اسرائیلو او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه ښایي په څو ورځو کې صلح وشي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل لبنان ته د سفر پر مهال د اسرائیلو او حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند غوښتنه کړې. د دې موضوعاتو تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره د اسرائیل سفیر مایک هرزوګ نن ویلي چې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه شایي په څو ورځو کې صلح وشي. هغه د اسرائیل د پاوز د رادیو سره نن دوشنبه په خبرو کې ویلي د موافقې د نهایي کېدو لپاره ځینې موارد پاتې دي، او بل دا چې هر موافقه د حکومت تصویب ته اړتیا لري. هرزوګ ویلي یوې موافقې ته نږدې سوي یو، او شایي په څو ورځو کې دننه اوربند صلح وشي. خو ځینو ډیپلوماتانو او چارواکو ویلي چې د اوربند په موافقه کې ځینې د بحث وړ ټکي شته. تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون یکشنبه لبنان ته د سفر پر مهال د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د فوري اوربند غوښتنه کړې وه. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله یو توندلارې ډله او سیاسي ګوند دی چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري، او د لبنان په پارلمان کې څو څوکۍ په واک کې دي. جوزف بورل په داسې حال کې د اوربند غوښتنه کړې چې حزب الله پر اسرائیل د تازه حملو مسؤلیت منلی دی. د اسرائیل پوځ ویلي چې د ایران لم لاټړه برخمنه حزب الله ډلې پرون پر اسرائیل 168 توغندي وشتلې دي. د ځینو دغو توغندیو مخه نیول سوې، خو ځینې د فرانسې خبري اژانس د تصاویرو له مخې د اسرائیل په مرکزي برخو کې د کورونو د تخریب سبب سوي دي. د لبنان روغتیا وزارت د شنبه پر ورځ ویلي و چې د لبنان پر پلازمینه بیروت او نورو سیمو د اسرائیل په حملو کې 4 کسان وژل سوي دي. د لبنان دولتي رسنیو پرون یکشنبه د بیروت پر جنوبي برخه چې د حزب الله له عمده سنگرونو ګڼل کیږي د دوو نورو حملو خبر هم ورکړ. د اسرائیل پوځ نن دوشنبه ویلي چې د شنبه پر ورځ د بیروت پر بسته سیمه په حمله کې د حزب الله ډلې د قومندې مرکز وشتلی دی. د لبنان روغتیا وزارت په هغه حمله کې د شپږ وشتو کسانو د وژل کېدو او وشپېتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه اوري. اوس هم ورځو یو ځل بیا د افغانستان اړوندو مسایلو ته. طالبانو په خوست کې هغه ځوانانو ته چې اضافي کتابونه به خلکو راټولول او په وړیا توګه به پر نورو ویشل خبرداري ورکړی چې لدې کار لاس واخلي. د وړیا کتابونو د ویش د لړۍ یو تنظیمونکي له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د خوست اطلاعاتو او فرهنګ ریاست یې ملګري څو ځلې ورغوښتي او خبرداري ورکړی چې دا لړۍ دې سمدستي بند کړي. د اړه نور تفصیل د ازادي راډیو خبريال راکوي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ځینو کتابونو په چاپ او خپرولو د محدودیتونو په لړ کې تازه په خوست کې ځایي طالب چارواکو هغه ځوانان د کتابونو له وړیا ویش منع کړي چې له ډېرې مودې راهیسې په دغه ولایت کې پر خلکو وړیا کتابونه ویشل. د دې ولایت یو شمېر هغه ځوانان چې له څه باندې 3 راهیسې له خلکو کتابونه راټولوي او بیا یې د خلکو په ګډون په ځینو پوهنتونونو ویشي ادعا کوي چې طالبانو ورته ویلي دغه لړۍ باید له ځان پرته بنده کړي. په خوست کې د کتابونو د راټولولو او ویش یو تنظیمونکی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په خوست کې هغه ځوانان چې کتابونه ویش کوي، ځینې ځوانان دي په خوست کې کتابونه ویش کوي، په هغوی هم دوی بندیز لګولی دی، ځکه د دوی هغه ځینې کتابونه دوی ته نور کسان ډلۍ کوي، هغه بیا دوی په نورو هیوادوالو ډلۍ کوي. ورته کسان هم تهدید کړي او څو څو ځلې دعوت کړي دي چې دوی له دغسې کتابونو څخه بالکل هم بندیز لګولی دی.
د کتابونو د ویش دغه تنظیمونکی ادا کوي چې هېڅکله یې داسې کتابونه چې هغه د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې وي نه دي راټول کړي او نه هم په خلکو ویشلی دي. خو د خوست اطلاعاتو او کلتور ریاست په همدې پلمه د دوی د چارو مخه نیولې ده. په همدې حال کې په خوست کې د شیخ زاید پانتون یو محصل چې هغه هم نه غواړي نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي، وایي د ده په ګډون ډیری محصلینو له دغو کتابونو چې په وړیا توګه ویشل کېدل ګټه اخیستې ده. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. دا په داسې حال کې ده چې د خوست سربیره د کابل او ننګرهار په ګډون په ځینو نورو ولایتونو کې هم یو شمېر ځوانانو د مطالعې د فرهنګ د عامولو په هدف د کتابونو د راټولولو او ویشلو وړیا کمپاینونه پر مخ وړي. خو په دې ولایتونو کې د طالبانو له لوري د دا ډول هڅو د مخنیوي موضوع چا ازادي راډیو ته تایید نه کړه. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو چارو معینیت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې ویلي وو د هغو کتابونو چې د دوی په ټکو منځپانګه د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې دي د ټولولو په برخه کې جدي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو د چارو سرپرست معین ضیاءالحق حقمل د تیرې عقرب میاشتې په لومړیو کې کابل کې ویناست ته ویلي وو چې تر اوسه یې له بازارونو 400 عنوانه داسې کتابونه راغونډ کړي چې په خبره یې د افغانستان له ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د یادونې ده چې 15 ورځې وړاندې فرانس پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې طالب چارواکي هڅه کوي د غیر اسلامي محتویاتو په پلمه د افغانستان له کتابتونونو د دغې ډلې ضد کتابونه لرې کړي. تر دې وړاندې ځینو لیکوالانو او د خپرندویو ټولنو ځینو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې طالبانو داسې کتابونه هم راټول کړي چې منځپانګه یې د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې نه، بلکې په ځینو مواردو کې د دوی د فکر خلاف هغه وه.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. دا وخت د مازدیګر 4:00 او 30 دقیقې دي. د مخام په شپږو بجو د ازادۍ راډیو خبرونې په 12:00 منځنۍ څپو پیلېږي. د نورستان ولایت د دوآب په ولسوالۍ کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مالی مرسته 350 متره اوږد پل جوړیږي. دا پل به 3 متره پلانوالی ولري چې په جوړېدو سره به د سیمې اوسیدونکي له ګڼو ستونزو وژغورل شي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د دوآب ولسوالۍ شهدا او سیمه کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د سیند پر سر د کیبلي پل جوړولو چارې پیل کړې دي. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل،
د نورستان ولایت دوآب ولسوالۍ اړوند کولم درې د شهیدانو کلی ته 350 متره اوږد کیبلي پل چارې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د چتر څارنې لاندې پیل شوی دی. د نوموړي کلي خلک د پل د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو چې د دې پل په جوړېدو سره به یې یادې ستونزې حل شي.
هغه وایي په نورو سیمو کې هم د خوړو نړیوال پروګرام په همکارۍ یو شمیر سرکونه، پلونه او استنادي دیوالونه جوړوي. او پکې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو موقع چمتو شوې ده. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي هم خوښ دي چې ورته پل جوړیږي چې ورسره به یې ډېرې ستونزې حل شي. کفایت الله او عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
خلک ډېرې ستونزې او مشکلات سره مخامخ خپل سامانونه او بار خپل کلي ته په شا وړل تګ راتګ مشکل و. کله چې سیند زیاتېده خلکو پورې وتل او راپورې وتل هم مشکل و. سوداګانې هر څه
حمیدالله پخوا به مزدوری لپاره نور سیمو ته تللو، اوس ورته په خپل کلی کې کار پیدا شوی. هم خپل کلی ته اسانتیاوی برابروي او هم کورنۍ ته نفقه ګټي.
زه دې کار ډېر خوشاله او خوش چې دا نه مارات راغې مونږ ته کار پیدا کړو. مونږ ډوډۍ خپل بچو ته پیدا کولا ډوډۍ دا او دې کار تک نه اخو نه مونږ منې شورا او د خپل وطن کې کار کو او د خپل وطن آباد کو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنۍ ولایت ته چې ډېرې کلی او درې لا هم د سرکونو پلونو او د ژوند د نورو اسانتیاو څخه بې برخې دي.
د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې مو واوریدل چې د نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مالي ملاتړ 350 متره اوږد پل جوړیږي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. 25 دقیقې بحث لرو او نن به په دې بحث کې د طالبانو له حکومت سره د چین د اړیکو موضوع وڅېړو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. افغان ورزشکار فرهاد صفی په مستر اولمپیا سیالیو کې د ګډون او د سرو زرو مډال د ترلاسه کولو هیله لري. نوموړي تازه په ډنمارک کې د بدن د ښکلا په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو د مډال له ګټلو وروسته ټول 9 د سرو زرو مډالونه د افغانستان په نوم کړل. د فرهاد صافی په اړه چې اوس مهال په فنلند کې ژوند کوي نور حال په دې راپور کې واورئ.
د کډوالۍ او بې ځایه کېدو له سختیو سربیره یو شمېر افغان ورزشکاران توانېدلي چې په هڅو او خولو تویولو سره په لویو سیالیو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ لاندې افغانستان ته ویاړونه ترلاسه کړي. له دې ډلې یو هم فرهاد صافی دی چې د بدن جوړونې د ښکلا ورزشکار دی او په نړیوالو سیالیو کې د ګډون او اتلولۍ د ترلاسه کولو د موخې لپاره یې په کډوالۍ کې هم خپلې هڅې او تمرین ته دوام ورکړی. فرهاد صافی تازه په ډنمارک کې د بدن د ښکلا په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډال ترلاسه کړی دی. نوموړي له ازادۍ راډیو سره په دې اړه په خپلو خبرو کې وویل
د شنبه پوره زما سیالي وې په ډنمارک کې د ان پی سي نړیواله سیالي. زه ویاړم چې هغه ژبنه مې چې خپلو خلکو ته کړې وه پر ځای کړه او د 200 څخه زیات ورزشکارانو په منځ کې مې په باډي بلډینګ کې د منفي 80 کیلوګرام وزن په کټګوري کې د سرو زرو مډال وګاټه.
فرهاد زیاتوي چې لویه هیله یې د مستر اولمپیا سیالیو کې ګډون کول او د افغانستان په نوم مډال ګټل دي. نوموړی ورزش د سولې استازی بولی او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ښځو ته د زده کړو او ورزش اجازه ورکړي.
ورزش د سولې سفیر دی، د سلامتیا ضامن دی. ورزش د ښځو او نارینه لپاره لکه څنګه چې علم فرض دی همداسې اړین دی. زما غوښتنه له اسلامي عمارت څخه دا ده چې د ښځو پر مخ دي ورزشي لوبغالي بیا پرانیزي ترڅو دوی له سټرس او ناروغیو څخه خوندي پاتې شي.
فرهاد صافی خپله یوه خاطره داسې له ازادي راډیو سره شریکه کړه.
خاطرې ډېرې دي، خو اخره دا ده چې زه وزن کشۍ ته راغلم، هلکان ولیدلم، ویل یې بیا هغه افغان راغی، ویل یې دا یې پریښېدونکی نه دی. دا واقعا ما ته هم خاطره وه او هم یاد چې ویل یې بیا راغلی چې د سرو زرو مډال واخلي.
د فرهاد روزونکی نصرت الله انصاری وایي که چیرې فرهاد خپل وزن 10 کیلوګرامه زیات کړي نو کولای شي د مستر اولمپیا سیالیو لپاره د افغانستان استازیتوب وکړي. مستر اولمپیا یو نړیواله سیالي ده چې هر کال د بدن د ښکلا او فټنس نړیواله فدراسیون لخوا ترسره کیږي. یاد دی وی چې لکه نه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي ډیری افغان ورزشکاران له هیواده وتلي دي، خو په دې ټولو سختیو کې هم ځینو لکه فرهاد صافی په بهر کې خپل هڅو ته دوام ورکړی او د خپل هیواد لپاره یې ویاړونه ترلاسه کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا
زموږ راغله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې 25 دقیقې بس پیلېږي او لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه په نننی 25 دقیقې بس کې د طالبانو د حکومت او د چین د اړیکو پر څرنګوالي باندې له کارپوهانو سره خبرې کوو خو دا شیبه لنډ